السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د خبرونو پلانډیز پیلو. چین وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې دا اونۍ د افغانستان لپاره د چین، روسیه او پاکستان د استازو په ګډون په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یوه خبری غونډه کې وویل پر دې سربیره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو یا استازو غونډه به هم سبا او بل سبا د چین په مرکزی ښار تونزی کې جوړه او د افغانستان په اړه به بحثونه پکې وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم په دې غونډه کې حاضر وي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان له داسې یو بشري بحران سره مخامخ دي چې په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې دی. د ادارې نن پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې نشي کولی د افغانستان خلک هیر کړي او وایي دا کار به وه هم نه کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد د پاشلتیا خواته روان دی او اقتصادي بحران به د میلیونونو بېوزله افغانانو ژوند وګواښي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFP وایي چې د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو کسانو د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. کرملن هغو هیوادونو ته چې د روسیې د ګاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداری ورکړی چې که پر روسیې روبل معامله ونه کړي نو ګاز به ترلاسه نه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیره شپه په یو مرکه کې وویل دی نه پوهیږي چې که لویدیځ هیوادونه د ګاز په بدل کې د روسیې روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پیښ شي، خو ده زیاته کړه چې روسیه نشي کولی دې هیوادونو ته وړیا ګاز ورکړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر کلابند ښار ماریوپول د روسیې پوځي عملیات د بشریت پر ضد جنایت بللی. زلنسکی نن د ډنمارک پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل چې په ماریوپول کې د بشر پر ضد جنایت د ټولې نړۍ د سترګو پر وړاندې همدا شیبه پیښیږي. ماریوپول ښار پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د روسي ځواکونو د دوامداره راکټي حملو لاندې دی.
افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19.4، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21.3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.8، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20.8، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.4.
له آزادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. امریکا په افغانستان کې پر دریو نړیوالو تلویزیونونو بندیز غندلی دی. طالبان د دې پریکړې لپاره دلایل وړاندې کوي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولی نسو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنکړو.
د طالبانو محتسبانو نن یو ځل بیا د څو دولتي ادارو مامورین د ګیرو د لنډولو په خاطر خپلو دفترونو ته نه دي پریښي.
د خلکو عمومي نظریات دا دی چې طالبان خپل هغه مخکنۍ ایدیالوژۍ ته آهسته آهسته د برګشت په حال کې دي.
اروپایي ټولنې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله پر طالبانو سخت انتقاد کړی. د دې نجونو یوه معلمه وایي
زه داسې یو کلمه نه وینم چې دا قدرت ولري چې زما زده کوونکو ته قوت ببخشي چې دا حالت تحمل وکړي.
د طالبانو حکومت خلکو ته د وسلو د ساتنې جوازونه ورکوي. په دې اړه یو راپور لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر په کلابند ښار ماریوپول کې د روسیې د پوځ عملیات بشري جنایت بللی.
د آزادۍ رادیو خبرې ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دریو نړیوالو تلویزیونونو د خبرونو بندیدل غندلی دي. د دې وزارت په یو خبر پانه کې د طالبانو لخوا خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوي دي. د امریکا غږ، بی بی سی او دوچویلې تلویزیونونو مسؤلانو د معلوماتو لمخې د شنبه پورز طالبانو د دوی د تصویري خبرونو د خبرېدو مخه ونیوله. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد د طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو غبرګونونو په ډیریدو دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د درې نړیوالو رسنیو د تصویري خبرونو خپرېدل بند کړي دي. طالبانو د تیر شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا غک بی بی سی او ډویچ ویل تصویري خبرونې چې د ځینو خصوصي رسنیو لخوا خپرېدې بندې کړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوه خبر پاڼه کې خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوي. اعلامیه کې لیکل شوي امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او د رسنیو پر وړاندې د نوي محدودیت سربیره دا ډله آن د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي چې وړاندې یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیالګې په توګه د مارچ په 28مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړې ته اشاره کړې چې روښانه کوي طالبان په هغه اړینو ژمنو عمل نه کوي چې له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حقونه دي، نه دا چې غربي ارزښتونه یا نړیوالې ټولنې ته امتیازات دي. دا حقونه د یوې سولهییز او سوکاله افغان ټولنې لپاره اړین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو له حقونو سرغړونې د پای ته ورسوي او ډاډ یې ورکړی چې دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. امریکا په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو څخه چې وشي کولی له تاوتریخوالي له ویرې پرته ډاډ او آزاد کار وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي په افغانستان کې د قانون په چوکاټ کې د رسنیو ازادي تضمین ده، خو دوی د هغو رسنیو د خبرونو مخه نیولې چې د افغانستان اسلامي او کلتوري ارزښتونه یې نه دي مراعات کړي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولی نه سو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنکړو، ځکه هغوی زموږ د قوانینو رعایت نه کوي. دا د بیان ازادي باندې کوم محدودیت نه ده، بلکې موږ د افغانستان د ټولنې سره سم د نشراتو مسؤلیت تر اوسه باید کنټرول کړو. ټولنې څه اجابات ترې غوښتنې لري، له هغه سره برابر نشرات اوسي.
طالبان داسې مهال په رسنیو او د بیان په ازادۍ محدودیت زیاتوي چې میاشت ویان زبیح الله مجاهد یوه غونډه کې وویل د ټولنیزو او ټولیزو رسنیو مخکینی قانون چې د جمهوري نظام پر مهال جوړ او توشي شوی د عملي کېدو وړ دی. که څه هم ښاغلی مجاهد بیا هم ټینګار کوي چې دا قانون عملي کېږي، خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان نیوکه کوي چې طالبان نه یوازې د دې قانون عملي کېدو ته ژمن نه دي، بلکې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې خپل سخت دریځ کړنی لا زیاتوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اورې په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. راپورونو ته دوام ورکو. یو شمیر دولتي کارکونکي وایي نن د دوهمې ورځې لپاره هم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو دوی ته خپلو دفترونو ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. دوی ادعا کوي چې دوی ته ګواښ وشو چې که ګیرې پرې نږدي او پګړۍ په سر نه کړي نو له دندو به لرې شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او معدن او پټرولیم وزارت یو شمیر کارکونکو ادعا کوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ورته ویلي چې باید خپل صورت او سیرت په شریعت برابر کړي. د افغانستان بانک یو کارکونکو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت د غړو له لوري موږ ته نن څه اجازه را نه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیری کمی کړی وي او دوی دلیل همدا و خودو تر څو موږ ګیری نوې پریخي دفتر ته داخلېدو اجازه نشته.
د معدن او پټرولیم وزارت دوه کارکونکي هم چې نه غواړي نمونه خبره شي دا کوي چې د سه شنبه په سهار خپل دفترونو ته د ننوتلو پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کسانو لخوا درول شوی. دوی وایي د یاد وزارت د محتسبینو لوري ورته جدي سپارښتنه وشوه چې له دې وروسته باید اوږدي ګیری پریږدي. تیر ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمیر کارکونکو رسنیو ته ویلي وو چې سهار د امر بالمعروف وزارت د کسانو لوري په دې خاطر دندو ته نو پریښودل شوی چې اوږدي ګیری نه درلودي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم مني چې کارکونکي یو شمیر وزارتونو ته ورغلي، خو وایي دولتي کارکونکي له دندو نه دی راګرځول شوی بلکې یوازې سپارښتنه ورته شوی. د دې وزارت ویان محمد صادق مهاجر د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
یو میاش وړاندې دی د امر معروف او نهي منکر وزارت ټولو دولتي ادارات ته مکتوب لیږلې چې کومې ښځینه کارمندانې اداره ته راځي هغوی باید په حجاب کې وي او کوم نارینه چې راځي د هغوی باید سیرت او صورت د شریعت مطابق وي. هماغه مهال ورته ویل شوي چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې هم موږ راځو. خو ځینې داسې کارمندان وو چې هغوی دې ته هیڅ اعتنا او نظر او فکر نه و کړی، نو هغوی د توسیع لپاره څو دقیقې درول شوي وو.
خغلی مهاجر ویل نن هم د دوی محتسبین زینو دولتي ادارو ته تللی او دولتي کارکونکو ته په سنت طریقه د صورت او سیرت د جوړولو توصیه کړي. نو موري د دې پښتنې په جواب کې چې کیات کسان د دوی سپارښتنه ونه مني لکوم برخلیک سره به مخ شي ویل لای پاړه پریکړه نه ده شوی. دا په تیرو وروستي څو ورځو کې پولیسي وګړو د طالبانو د سختو بندیزونو سومه بیلګه ده.
و موري دل چنن هم یو شمیر دولتی کارکونکو ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا خپلو دفترونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. راپور کې مو د طالبانو د حکومت د یو ویان نظر هم واورید. زما همکار د پوهنتون له استاد عبدالودود تراح سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د طالبانو د حکومت دا نوي مقررات په څه معنا دي؟
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ورستی محدودیتونه تقریبا په عینی او ذهنی لحاظ د افغاني ټولنې شرایط ورته مساعد نه دي. دا چې تازه تازه افغانستان کې تحولات رامنځته شوي دي، دلته افغانانو د دنیا سره ژوند کړی دی او د دنیا سره وصل و. دغه محدودیتونه چې ډېر په شدت سره وضع کېږي ممکنه ده په ډېرو مواردو کې پر اعتدال باندې مبتنی ونه اوسېږي. نو څومره چې موږ د افغانانو سره خبرې کړې دي د خلکو سره، هغوی وایي چې د خلکو عمومي نظریات دا دي چې په تدریجي توګه سوکا سوکا طالبان خپلې هغه مخکنۍ ایدیالوژۍ ته آهسته آهسته د برگشت په حال کې دي او کوم روایت چې دوی له اسلام څخه وړاندې کوي ممکنه ده چې هغه د خلکو په باورونو باندې د معتدل اسلام څخه ډېره زیاته فاصله ولري.
طرح صاحب، څه فکر کوي چې طالبان باید کومو لومړیتوبونو ته نن سبا پام واړوي؟
اړتیا ده چې زموږ روحاني شخصیتونه او د قوم رښتینی مشران حمایت کړل سي او هغوی ته امکانات برابر سي چې ولسونه خپل په تاریخ باندې پوه کړي او د ولسونو ترمنځ یو ذهني حلقوي ارتباط تامین کړي، د ملي ګټو لپاره، د ځوانانو لپاره د کار زمینې مساعد سي او د دنیا سره سیال واوسېږي. کچېرې موږ یو بل سره ومنو، خپل پټې سرچینې د اقتصاد فعال کړو او د دنیا سره ښه او سازنده تعامل ته ولاړ سو، زیار او زحمت وباسو د خپلې خاورې لپاره، هر څوک په هر مسلک شي، زه په دې یقیني یم چې افغانستان به وخت د دنیا یو پرمختللی ملک واوسي. بل لومړیتوب دا دی چې خلک د فکر او د بیان ازادي ولري، خپل نظر او خپل فکر څرګند کړلی سي د کتاب د لارې، د راډیو د لارې، د ورځپاڼې د لارې او د بلې هرې وسیلې له لارې چې هغه د بیان د ازادۍ په لاره کې ارزښتمنه او ګټوره تمامېدلی سي.
د پوهنتون استاد د سیاسي چارو شنونکی عبدالودود طرح چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یو به
اروپای ټولنې خبرداري ورکړی چې که طالبان د خوندزیو د تړلو له پریکړې لاس په سر نشي نو له نړۍ سره به د باور جوړونې پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا پریکړه چې له یو میلیون زیاتې افغان نجونې یې له زده کړو محرومې کړي د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده.
سمیا په بادغیس کې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده. ورسته لدې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه هغه ښوونځي ته د تلو محرومه شوه. وایي دا شپې ورځې د نړۍ ټول غمونه په اوږو بار دي او له دې امله چې له زده کړو محرومه شوي د خپل تیاره راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه ده.
دا یو ډېر بد احساس دی. نجونې کولی سي ښوونځیو ته ولاړې سي، کولی سي پرمختګ وکړي، ټولنې او خلکو ته خدمت وکړي، نو ولې یوه افغان نجلۍ دا کار نسي کولی؟ افغان نجلۍ دا وړتیا لري چې ان ولسمشر سي او پر نړیواله کچه کار وکړي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو یوازې نجونې له ننګونو سره نه دي مخ کړي، بلکې ښځینه ښوونکي هم له دې ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په هرات ولایت کې یوه ښوونکي چې یولسم او دولسم ټولګیو کې نجونو ته زده کړه ورکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه داسې یو کلمه نه وینم چې دا غوډات ولري چې وکولای شي زما زده کوونکو ته قوت ببخشي چې دا حالات تحمل وکړي، او دا ډېر سخت دی.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو پریکړې تازه د اروپایي ټولنې خبرګون هم راپورته کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه، د طالبانو دا پریکړه غندلې او د بدو پایلو په اړه یې دې ډلې ته خبرداری ورکړی. اعلامیه کې اروپایي ټولنې او نړیوالو شریکانو یې ټینګار کړی که طالبان هر څه ژر خپله پریکړه لغوه نه کړي، له نړۍ سره به د دوی د باور جوړونې په بهیر ناوړه اغېز ولري. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې زیاته شوې دا د زده کړو له هغو حقونو او هغو نړیوالو سندونو ښکاره سرغړونه ده چې ټول ماشومان یې لري او افغانستان یې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې هېڅ یو مذهبي یا ټولنیز دلیل نشته چې دا عمل پرې توجیه شي. اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړه د هغو ژمنو ښکاره سرغړونه ده چې ویلي وو هڅه کوي چې په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته د ټولو ماشومانو د تلو لپاره زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې دا خبرداری هم ورکړی چې د طالبانو دا پریکړه د دوی کورنۍ مشروعیت چې هڅه کوي په لاس راوړي له منځه وړي. هغه مشروعیت چې د اعلامیې له قوله د یو ټول ګډون او مسؤول حکومت په جوړېدو حاصلېږي، نه د زور او تاوتریخوالي له لارې. طالبانو د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې د پوهنې وزارت ویلي وو هر کله چې د زده کوونکو لباس د شریعت، سنت او افغاني فرهنګ سره برابر شو، ښوونځي به پرانیزي.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې د مطالبو په وروستۍ برخه کې نړیوالو مسایلو ته ورځو. په څو شیبو کې به اجمل اند له نورو مطالبو سره هم ستاسو کوربه وي. خوست نړیوال مسایل: د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول د روسیې برید د بشریت پر وړاندې یو جنایت وباله. په همدې حال کې د روسیې او اوکراین پلاوی په ترکیه کې نن بیا په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. دا په تیرو څه باندې دوو اونیو کې د خپل ډول له مخې د دواړو خواوو ترمنځ لومړنی تماس ګڼل کیږي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر بندري ښار ماریوپول د روسیې حمله په داسې حال کې د بشریت ضد جنایت بللی چې نن د روسیې او اوکراین هیئتونو د ترکیې په استنبول کې مخامخ خبرې سره وکړې. ولسمشر زیلینسکی نن سېشنبه د ډنمارک پارلمان ته په یوه ویډیوي وینا کې وویل هغه څه چې روسي سرتیری په ماریوپول کې کوي د بشریت ضد جنایت دی چې هر شیبه د مځکې د ټولې کورې د سترګو په وړاندې ترسره کیږي. څه باندې میاشت مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل سره سم پر ماریوپول ښار د روسیې لخوا بېدریغه بمباري سوي، او دغه ښار چې تر جګړې مخکې شاوخوا 4.5 لک کسانو پکې ژوند کاوه اوس په کنډوالو بدل سوی دی. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن یو بیا په مسکو کې دا وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو لومړی پړاو پای ته رسیدلی دی. روسیې ویلي په پم کې لري چې د پلازمینې کیف او شمالي ښار چرنیهیف په شاوخوا کې خپل پوځي فعالیتونه په ډراماتیکه توګه راکم کړي. دې موضوع پر یوه اوربند سلا کېدو لپاره هیلي ټوکولې دي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک ویلي روسیې منلې چې درې دهلیزونه چې یو به په ماریوپول کې وي پرانیزي، څو ملکیان وکولی سي له جنګي ساحو ووځي. په ترکیه کې د اوکراین سفارت نن وویل د روسیې او اوکراین د هیئتونو ترمنځ مخامخ خبرو چې په استنبول کې وسوې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ. دله څرګنده نه ده چې دغه مذاکرې به سبا چهارشنبه هم په استنبول کې دوام کوي که څنګه. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو سلاکار ویلي دا مذاکرې پر اوربند او د اوکراین د امنیت پر تضمین متمرکز وي، هغه موضوعات چې مخکې اوربند مذاکرې ناکامې سوي وي. تر نننیو خبرو مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیئتونو ته په یوه تلویزیونی وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي. اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسېدلی چې د کوټلې نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسي. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل څه باندې یوه میاشت کېږي، خو روسیه لا هم نه ده توانېدلې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له 8 د مازیګر تر 8 ورځې د اونۍ خبريږي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه.
دا دې خبري مجلې دې برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. سره له دې چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګه خبره کوي، خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر پیل کړی دی. ځینې شنونکي دا یو ښه ګام بولي، وایي یو شمېر خلک د ځان خوندي کولو لپاره وسلې ته اړتیا لري، خو ځینې نور بیا دا د نامنۍ یوه نښه ګڼي. طالبان بیا د شخصي خوندیتوب لپاره د وسلې لرل د خلکو حق بولي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتون او استعمال موضوع له ډېره پخوا راهیسې د یوې جدي اندېښنې په توګه مطرح ده. سره له دې چې په تېر جمهوري نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې له خلکو سره غیر قانوني وسلې موجودې او د قانوني کېدو لپاره یې هڅې شوې وې، خو له سیاسي بدلون وروسته پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو او هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړی. اوس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړی، خلګي پاړه ویشلې نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی احمد الهام وای طالبان له یوې خوا د پوره امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال له کوم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه به د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلا او ضرورت ولري د مقدار پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوي، دوی کولی شي سلا وګرځي. نو دغه یو ډول ضد نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولي. له بل پلوه هغه امنیت هم هسې چې تقاضا ده هغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت اوسیدونکی خالد بیا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت دې اقدام هرکلی کوي.
کورنۍ چارو وزارت دغه نوی اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلا ولري یا سلا واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوي قانون په اساس مثلا باید جواز ولري. دا یو ډېر ښه اقدام دی. د یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې، اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په بحث کې نور هم کار وسي چې ترڅو دغه سلا او بعض مهمات ضرورت نه شي.
خود طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت به د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چا ته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شوی وي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې الحمدلله امنیت په خپله ډاډ ورده، زری ګاډي او وسله د دې لپاره نه ورکول کیږي. خدای نه کړ دلته امنیت نشته، دلته امنیت خوندي ده الحمدلله. زه که تاسو وګورئ د دنیا په ډېرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هیوادونو کې هم شتمنو خلکو ته دا وسله ورکول کیږي چې دوی د ډاډ په خاطر باندې. دلته وسله هغه چا ته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه شي، بیا ورکول کیږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چا ته چې د وسلې جواز ورکول کیږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې ده چې غلا، شوکې، انسان تښتونه، هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم اوس د خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادېدل او یادېږي. د چارو کتونکي داود مایار د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل د پیشاري سره له دې ګامه هرکلی کوي او وایي چې د جرایمو د صفر راښکته کولو لپاره دا یو ښه لاره ده.
ما په نظر دا مسله د امنیتی مسئله سره متضاد نه ده. قانونمند کله چې فرد سلا اخلي د ګوت اخیستل کیږي، هلته دوی نه تضمین اخیستل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بودې کور کوي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځله واکمنېدو وروسته له حکومت له شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره له دې چې د طالبانو دغه چاره له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مل وه، خو دوی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه میله سپک او درنو غیر قانوني وسلو د نیونې ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده وه او اوس په کوم شمېر لا پاتې او نه ده ټوله شوې، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په اړه څه ویلي دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د غزنی ښار ځینې تاریخي سیمې له 2013 میلادي کال وروسته ورغول شوې، خو ځینې اوس بیا د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالا حصار د شپږ دېرس برجونو حالت خراب او ځینې یې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کیدای سي ځینې برخې یې له منځه لاړې سي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د اطلاعاتو کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وه سوې.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده چې برجان بالکل جوړ سوي نه دي، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له اوږ شپږ دېرسو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او چې له خرابې ورسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې یغو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار ورباندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساینس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له شپږ دېرس برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخته درغلۍ کړې وه.
اوس هم ستاسو پیغامونو ته راځو. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، سو یې راخلو.
د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو. یا خپل زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لاړ شئ خپلو کورو ته، موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو. ولې چې موږ ته دا امر وشو، موږ اوس داسې یاسو لکه تابع د امر یارې. هغه پخوا به چې ویلې وی چې القه به ګوشي که نه یو غلام په شکل، اوس دغسې دا موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپلو ښوونځي خپله زده کوونکو ته وایو چې تاسو پر موږ ښوونځي وتړسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپلو ښوونځیو ته راسئ.
باور وکړئ چې ډېر دردونکی لحظات وو، همدا اوس هم ماته ژړا راځي. بیخي هیڅ الفاظ فعلا یاري راسره نه کوي. ډېر ناامیده سوه، ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه. او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوي؟ ولې نه راته راکوي دا حق؟ په څه دلیل نه راکوي؟ آیا تاسې دونه ستاسو چې تاسې زموږ د یونیفورم لپاره کوم فیصله نه سوای کولای؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کیږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تاسو اوس راغلاس، موږ مو مسلمانان کړلاس، اوس نو تاسو موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ څه رقم ایجاب واغوندو. یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هیڅ ته خبرې نه سوای کولای. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته.
موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص کړي تر څو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو تر څو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره خلاص کړي.
طالبانو له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې یاستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
چیرې دی دا طرحه درلودی همدا بهانه وي؟ دا خو بهانه کېدلی نه سي، ځکه اته میاشتې په کافي وخت و. په دې وخت کې باید دوی هر څه مکمل کړي وای. او د چاپیریال په اړه یا د یونیفورم په اړه، خو موږ مخکې هم اسلامي چاپیریال درلودی، هم اسلامي یونیفورم درلودی. طالبان له همدغه موضوع څخه یوازې سیاسي استفاده کوي د خپل مشروعیت لپاره، د نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره. همدا بهانه کوي چې د نجونو ښوونځی باید تر هغه پورې بند وي تر څو پورې چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني.
دوست لپاره هم دومره تربیه خیچاری.